خبر باندې سره بیلیږي، کبه و نه شو نو سلامي طریقه دا باید بیل شي، او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. خزم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاقه کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچي میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کور ده یا ژوند ده که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که د بله ښځه هم کوي، بچیان هم ترنه اخلي، څه کې هم نه کیږي. ښځینه بیچاره هم په اوله کې سوځېدلې ده، هم په اخره کې سوځېدلې ده. نو د دې خبرې پوښتنه باید د خلکو وکړي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کیږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که رقم مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک بې جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي، هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یي، او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس د هغې دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو او د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه او خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جگرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ترنه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار، مثال خور، مور، دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده، څنګه راغلې ده، یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا آوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټوکلې خوړل، بیابېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه په کار دي، یا تا څه حق ده، یا دا د هغه ده. هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړې ده، او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پسرفته او درم جهان مملکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي، چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي، او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره بداوي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی اسنځي وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین یې ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر هغو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د مېړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته که راسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه وادي یې ورکوي، طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړي لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږېږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي ښځو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپله طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي، که دی فکری چې ما حاکم متخذ لار شنو بیرته چې کوړه راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمنګ په افغانستان کې شته تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه دی طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپ اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا دې موضوعګان نورې پاتې. نومړی موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره د خزو نه دا حق غسل شوی، د کار حق ته اغستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه ټول ته اخیستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلي شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کړ، ډیرې نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي، خو ستاسو دا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوقو موږ جدا جدا خبرونې درلودلې، چې موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړی، نو ځکه موږ غوښتل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي خزینه او ته دغه ستونزه محاکم برابر کی چې خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلار شو داخل د حق غوښتنه وکي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دغه تاسې نسازي فعلا نشته دی چې موږ د خځه حقوق خدا خو دغه حکومت هم غزدا سینه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم را دې کې ستونزې شته.
بله، که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخ وي، حکومت یې غږ ونه اوري، تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې ښې درک کولی سئ، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېرې 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 سختې. زه فکر کوم هېڅ ښځه بدون د سختې نشته په کورنۍ کې. په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي، په هره کچه چې دي ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمنګ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه، زه فکر نکوم چې دا په دې سي ډیره دادمنده ده. او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چونځه د خود چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي به هم ریاستونو ته راتللی، دغه زمينه به ورته موږ برابروله تر محاکمو پورې بتللی. هغه څه چې داسې نه چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، د هغوی په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات یې ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په ښارو کې په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي. داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دوی ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کومې خویندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې موږ ټول یاګایو چې موږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات چې د ښځو ستونزې حل کولی. اوس هېڅ زه داسې ادارې نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله،
او دلته خو موضوع یوازې نه، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله،
هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې. نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ول ډېرې موضوعګانې دي چې زموږ ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع. زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته. وته
هغه وخت تاسو رئیس وایه میرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري و، یو عمل به درلوده، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی و، کور ته به همیشه ناوخته راتلل و. په دې چې به کوم ځای کې ناست و هغه عمل به کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او موږ خوب للو. وای نه تنها هغه خپله، موږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي. بالاخره موږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله. چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست تراله محاکمه سره خبره شریکه کړه. محاکمه هغه پیدل ته چې دا نفر نه فقنی شو ورکولې دا به طلاق واخلي. به طلاق خستان زیاتره همدغه کورنۍ ته اوځي خو علي بو حتی دی وی خځه خبره به تر دې راورسې چې په هغه به تیل چپ کړو هغه به وور اخستې هغه به ځان ته وور چول ډیرې موږ سي قضیه درلودلې. نو داسې مسایل به هدا ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګې رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفي فکر موږ افغاني خځه ډیر قهرمان او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات او تریخواله چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم چې تنگ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم دسی بد ډیرک سامل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بل اخره بیا دوی تبن اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووځي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه وچ وی ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیرې ادارات دولتي او غیر دولتي ادارې چې د خوځو ستونزو د رسنګي کوله د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسنګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومانو د ذکر حق د دین اخیستل شوی د پانتین د زونه تنه د خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نو ډیره حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خزه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خويندې هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور.
بله
ډیر وضعیت بد دی خوري هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ترسوي
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي بيخي ژوند لا څور کې بيخي لیوني شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم دالک تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي ترغه وخت ته حالت بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې حد اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي.
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خځه قوي وسی او زده کړو ته مخ کی په کور کې د زده کیو کې ماشومان هم د ماشومان زده کی کوي هم د دې زده کی کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطی وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا زموږ په چارواکو زموږ په خويندو زموږ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلک دي. انو زموږ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی.
بله او دغه ناخوالو سره چې خاوند خو بد چلند سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي. نو زما پورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې هر نو واستونز کوم څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي. ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونيسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکړي لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لوچ په کور کې ناستوي او سره غزون د سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومانو باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه په یګم په ماشومانو دی د مور پلار قطاو تریخواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غک کوم منګی چاره نه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دی لار شي طلاق دی واخې مېړنه چې جدا شي ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري. زما د ورونه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتله خور سره بمډې خبرې کولې دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو کوم دی مسائل په منځګړیتوب موږ به د مشرانو نه کار اخیسته، موږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورونو د سپینګرو نه به د فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورنیو نه. بلاخره دغه موضوع به موږ په ډیره زیاته په منځګړیتوب سره حل کوله. نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به موږ ورکوو. بلاخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو، موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو موږ هم زما د هغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه باید حوصله وکړي، نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلونو په دې جرګې پکې وشي. زموږ همیشه په ټول د تاریخ کې موږ جرګو ته ډېر احترام لرو، په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې موږ ډېرې حل کړي دي. براله دې چې حکومتي چارواکو ته وځي، باید موږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان. مننه ستاسو.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 1 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډېره زیاته مننه. سلامونه احترامات تاسو ته. ډېره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کله اورو، دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلو شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه کچې تمون تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کیږي. البته مجاور هغه نه، نږدې خلکو ته ویل کیږي. نو گاونډي هغه څوک چې تر نورو خلکو حتی تر خپل خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقوقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وی یا کوم بل مسله وی غو ته باید خبر ورشي دعوت شي امدا غسی د دوی دعوت په لومن نشي کور ته ورشي امدا غسی د دوی د مرزه پختنه کول کچیر د دوی پښتونز کې وی پښتونز کې باید دوی لاس نه وای وشي امدا غسی کچیر د دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي د دوی پختنه باید وشي په سخت شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګوندی په بل ګوندی باندې درلودلی شي
bale کچیر ښه ګوندی ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته راولای شي
مخکې لدی چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کئی ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي چېرته خپل ښه همسایه ونه اوسي مثلا خدای نه خواسته ازار زیات ورسي خلک ته نو تابن نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو تابن مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابن دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
bale یو مشهوره خبر ده تاسو به مستعد من اوریدلی چې وای اسد خیش یګم
سایه بالکل تاسو خبر پتا سره دا سل فیصد واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثلا مار درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم دي نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته همدا متل څه هم معلومیږي وایي سد خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا و کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادیثو کیږي وای کچیر ک تاسو په ساله لوي کچیر دا مثلا شرمن تی نوې سل شي نو تاسو به لمړی کچیر ته هم سم یو هدي هم وی غذر به تاسو ته خپل وکړای او نه غسی محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډیر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه او توکړي درسو د دوی هم سیدانو یې یو حدیث نه سره غلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مثلا بدی باندې ټینګار کړ چې خپل هم سم ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی بدی باندې مشکوک شو چې موږ بدی باندې هاته وې ردو چې هم سم سره واته په میراث کې شریک شي هم دې خپل معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې تراسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه هغه خپل حد نه پېژني که نه له خپل حد نه وځي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده که چېرته مونږ وغواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپله ښه وسو نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو یا مثال ځان بېخي زیات پرته یعنې د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکله دا په چوکاټ کې باید مونږ سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خواسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک وي دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي مونږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایه مونږ ته مخکې نه مدې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې مونږ لمړي کسان رسیږي هغه زمونږ ګاونډیان دي زمونږ همسایا دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی چې مونږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زمونږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپله دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او مونږ ته په دې مثلا د الله خوونه کوي تر څو مونږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بحث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا مونږ په دې باندې ورسو چې تر څو مونږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده
په کلیو کې خواهشات چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که ته خپل پول او پټای خرڅوې نو وایي چې په شا په څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شا په څوک یعنی نږدې څوک ده په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډېره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق کوي مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې کنه دا ما په نظر فن لري متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایا بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رختمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم دي یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم ځای کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه زی یا کور جګوي څو منزله نو به تر ده چې خپل هم ځای سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه مو تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر نه شي لمړی خپل لګونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې دې چې کور څخه وځي هم سل خرڅ کړی مثلا پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډېره زیات ده ځکه هلته نسبت دي خرونه دي کلو کې اړیکې ډېرې نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسیږي نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونه کې دا مسله ډېره توپیر کوي
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي سره دې کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي دغلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي داسې یو همسایه کینایي د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مې چې د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا نورخانه کړ نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته وایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر مشوره پدې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړي هم ساجان یو له حقوقو څخه هم دغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خو نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی هغه نورسته مثال کله چې وځي بل اخره دغه ټول خواله مثال په وبو وي څنګه نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د ځړکې مثال کومه کینه یا خیرا مثلا راشدام ما په نظر خبر نه ده نو بهتره ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرج کړي دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا مونږ څه پلان نیولای نه تاسو مشوره یا نظر باندې کې څه ده نو زما په نظر دا به دوی حق دی کې تل وی کچیر داسې هم سره خدای نه خسر ازي کور ده چې هغه د دوی د هزار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو وایس ګرځېدلی دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دوی یا کور خرڅ کړي. لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تغنیلیزه کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لرې دلته کښېنه په دې کور کې. نو دا ما پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کولو لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دا راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توانو پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد دي نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېره توقع ولري خپله غوښتنه کول، هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویېږي، همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورزش دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم والا د خپل کار مشکل پہ حل کړي، اگر نور سبق اسی زیو سلامت خپل هم سر تسلیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو. نو دا خپل هم تاسو پر خپل دې کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي، چاته ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې چې مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې سالم رقابتونه دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره ښایسته ده، پاک دي، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم دی، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي، دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پوینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانې همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده. خو بهتره دا ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترېنه کاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تعبیر کړو هغه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د دوی پاکوالی، دوی هغه خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دي بل کوچنی یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا یې ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دلته زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، او هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی، یا مثلا ورته آداب ورخی چې دته سلام ورکاو دی، الله اس کولوا، یا مثلا درس وایا. نو بهتره ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، وتوی چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دی باندې رحم شي. نو بهتره ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي کلونه څخه لوړ دي، معمولا په دې سنینو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او هزار زیات دم نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلینه خاصه کچیر د ستونزو لامل کیږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښيي، یا مسایا زوی مثلا په چپیړه وهي همداسپانه، یا مثلا کوم بل عکس العمل وښيي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني، ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښيي، مستقیم د اما د همسایا زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښيي، د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښيي، چې دا خپله د لویو لویو ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي، او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل لامنځته شي. نو بهتره دا ده چې موږ یعنې تحفظي وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي، تر څو دغه ستونزو لامل نه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړي، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا هغو سره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خاصه دې موږ څخه د ازار لیدلې، یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په چی شي خاطر، او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته، دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل د کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي، حتی دوی په پسې ډېر زیات خفه شوي دي، یا حتی کله چې چرا لاړ ډېر لرې هلته دوی رفت آمدو مړ ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه تاسو موږ شخصي مزل مې خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو صحیح کې ژوند کړی، هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي، یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یا د اول نشو یاد نشي پرستم سره کړي د موږ سره مرسته کړي بسونز کی هاته د سی وخت ونه چی همزګان بسونز کی دی پنی مرشپاو دی مثال موږ یا موټر ور سره نه و یا کومبل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه د دوی حق د تر تاسو بوره کی تر پرونه پوري یو همزګان سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کی یونیورسيټ کی استاد یم نو ډیر زیات مال خوشاله نه بل دریم نفر و غسر زو ولاړ ما په مخ مثلا ډیر خبري ورته کړي د سی و د سی خلک موږ سره ډیر مرسته کړي دا مدا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات به خوشاله تخریب کې زله شپاله سکاله موږ سره څنګه په څنګه ژوند کړو دا خپل ټول دې به سوچ موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرستم سره کړی دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
قدرمنه دوستانو دا ودې اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمونږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است علامه مل او ملګری
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاج مشرکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه